دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې اوري چې په اروپا کې د ناټو یو لړ دوه قومندان اندېښنه څرګندوي چې د ده په خبره روسیا ښایي طالبانو ته اکمالات کوي. دا هم اوري چې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي هغه افغان کډوال ماشومان به بې له قید او شرط په ښوونځیو کې شاملېږي چې عمرونه یې د ښوونځیو وي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د افغانستان ملي پوس او پولیس لا هم د هلمند د سنگین ولسوالۍ په خپل کنټرول کې لري او یوازې د ولسوالۍ مرکز یو نوی ځای ته انتقال کړی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي هغه افغان کډوال ماشومان چې د ښوونځي د عمر دي بې قید او شرطه په ښوونځیو کې شاملېدای شي. او کرملین وایي د ایران ولسمشر حسن روحاني به د مارچ په 8مه او 28مه نیټه په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د افغانستان ملي پوس او پولیس لا هم د هلمند سنگین ولسوالۍ په خپل کنټرول کې لري او یوازې د ولسوالۍ مرکز یو نوی ځای ته انتقال کړی دی. د ناټو چارواکو پرون د یوې اعلامې په خپرولو وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د امریکا په ملاتړ عملیاتو کې په دې ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفانو ته درنه تلفات اړولي دي. اعلامیه وایي د دې ولسوالۍ تاسیسات په جګړو کې له منځه تللي وو او ملکي وګړي د دې ولسوالۍ په مرکز کې نه وو. د ناټو په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې د امنی قومندانۍ یو ولسوالۍ نوی مرکز یو بلې سیمې چې په 2 کیلومتره کې موقعیت لري انتقال شوی دی او دا اقدام له وړاندې نه پلان شوی و. د ناټو پوځیان زیاتوي امریکایي ځواکونو نوی مرکز ته په خپلو الوتکو کې د افغان سرتیرو په انتقال کې مرسته کړې ده. دوی وایي د سرتیرو تر انتقال وروسته امریکایي ځواکونو د ولسوالۍ تاسیسات او ویجاړ شوي موټر بمبار کړل او هیڅ شی طالبانو ته نه دی پاتې شوی. ناټو وایي افغان ځواکونو د 2 میاشتې مخکې د سنگین ولسوالۍ د مرکز دفاع وکړه او له خپلو وسلو سره له هغه ځایه ووتل چې له ویجاړیو پرته هلته طالبانو ته هیڅ شی نه دی پاتې شوي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي هغه افغان کډوال ماشومان چې د ښوونځي د عمر دي بې قید او شرط په ښوونځیو کې شاملېږي. د پوهنې وزارت مرسیال ابراهیم شینواري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د ولسمشر اشرف غني د سپارښتنې سره سم په ښوونځیو کې د دې ماشومانو د شمولیت لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي دي.
افغان ماشوم چې په پاکستان یا ایران کې په افغان ښوونځي کې درس ویلی، هغه افغان ماشوم چې پاکستان یا بل هیواد کې دغه هیواد په مکتب کې درس ویلی، هغه چې په افغاني ملي ژبه پښتو یا دري زده کړه کړې یا په انګلیسي یا اردو یا بله ژبه زده کړه کړې ده، موږ به دوی ته بې له کوم قید او شرط نه په ښوونځي کې داخله ورکوو او بیا به دوی والدینو ته 3 میاشتې وخت ورکوو چې د دې ماشوم اسناد راوړي. خو که اسناد یې پیدا هم نه شي، موږ دی د ښوونځي او د زده کړې نه محرومو، یعنی محرومیت په هیڅ صورت نه زغمو.
تر دې وړاندې افغانستان د بیرته راستنو شو افغان کډوالو شکایت کړی و چې د دوی ماشومانو ته په اسانه په ښوونځیو کې داخله نه ورکول کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د هند په نویدا کې له آیرلینډ سره د 500 اوورونو لوبه کوي. دا لوبه که هر هیواد وګټله هغه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو جام خپل کړي. تر دې مخکې دواړو لوریو 4 لوبې کړي دي چې لومړۍ 2 افغانستان ګټلي او دریمه او څلورمه لوبه آیرلینډ خپله کړې ده. او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د پنځشنبه په ورځ په یو دوستانه سیالۍ کې د سنگاپور لوبډلې ته د یو په مقابل کې په 2 ګولونو سره ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې د قطر په پلازمینې دوحه کې وشوه، لومړی ګول افغان لوبغاړو د لومړۍ نیمۍ په لومړیو شیبو کې وه. د شریف محمد له لوري له لومړی ګول وهلو وروسته سنگاپور د لوبې د مساوي کولو هڅه وکړه او په دې کې بریالی شو. خو د دوهمې نیمۍ په لومړیو شیبو کې د افغانستان مصطفی آزاد زوی ګول وه او لوبه د یو په مقابل کې په 2 د افغانستان په ګټه تمام کړه. کرملین وایي د ایران ولسمشر حسن روحاني به د مارچ په 8مه او 28مه په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د پوتین د رسنیو دفتر د پنځشنبه په ورځ د اعلامیې په خپرولو سره دا خبره وکړه. په اعلامیه کې راغلي چې د مارچ د 28مه په بحث کې به د پوتین او روحاني تمرکز تر ډیره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو اړیکو او پانګونې په اړه وي. دوی به د انرژۍ او ټرانسپورټي بنسټونو په برخه کې د لویو ګډو پروژو پر لارو چارو خبرې وکړي، خو په اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي پرونې په انقره کې د روسیې شارج افیرس احضار کړ. ترکیې وروسته له دې دا کام واخیست چې د هیواد یو سرتیری د سوریې له هغې سیمې څخه په ډزو وشل شو چیرته چې کرد وسلوال واکمن دي او روسي سرتیری هم پکې موجود دي. ترکیه وایي پوځ د سوریې په افرین سیمه باندې له چیرته نه چې پر ترکی سرتیری ډزې شوې وې ځوابي برید وکړ. دا سیمه د کردانو د وای پی جي وسلوالې ډلې په کنټرول کې ده. د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت ویان حسین مفتوغلو وویل هیواد روسیې ته د سوریې په هغه سیمه کې چې وای پی جي کرد وسلوال پکې دي د روسي سرتیرو د موجودیت په اړه خپله اندېښنه وړاندې کړې ده. ترکیه په سوریه کې د داعش پر وړاندې د مځکني ځواک په توګه د کرد وسلوالو پر دې ډلې د امریکا د تکیې پر وړاندې هم اعتراض کړی دی. ترکیه وایي د وای پی جي کرد وسلواله ډله تروریستي سازمان دی. راپورونه وایي د لیبیا ساحل ته نږدې په مدیترانې سمندر کې ښایي سلګونه افریقایي کډوال د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې مړه شوي وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي وروسته له هغې چې په اوبو کې یو شمېر مړي وموندل شول د زیاتو کسانو د ډوبېدو په اړه په ژوره توګه اندېښنه شته. د ژغورنې مسؤلان وایي په هغه کښتۍ کې چې پاتې شونې موندل شوي دي شاید له 130 نه تر 140 کسان سپارو. په دې وروستیو کې د قاچاقلونکو لخوا د لیبیا له سواحلو څخه د مدیترانې سمندرګي له لارې اروپا ته د خلکو د تیرولو بهیر پراخ شوی دی. د کډوالو ادارې یا IOMY یوازې د سږني میلادي کال له پیل راهیسې 1559 کډوال چې غوښتلې اروپا ته ورسیږي په مدیترانې سمندرګي کې ډوب شوي دي. او د بلجیم پولیس وایي یو کس یې وروسته له هغې نیولې چې د دوی په وینا د خلکو پر ګڼه ګوڼه د موټر د وروستلو هڅه وکړه. د پولیسو ویانو ویل د فرانسوي جواز او پلیټ درلودونکي موټر چلوونکي په انتریوب ښار کې له ترافیکي سرې اشارې تیر او په ډیر سرعت سره د یوې ګڼه ګوڼې سیمې پر لور ولاړ خو مخه ونیول شوه. د بلجیم څارنوالانو دغه کس فرانسوی بللی خو پولیس وایي هغه په خټه د شمالي افریقا دی. د د ښار د پولیسو مشر سرچ مویتر شوې خبري غونډې ته وویل
Rond 11 uur deze voormiddag reed een voertuig aan hoge snelheid op de meer.
Deze motor op deze soort sera op de meer sima ki de khalko de tagrata khand sho. Zamang pozi hamkarano sam de sti de motor de daredo hasa ukla. Kho motor wane dare da de traffic lasri ishare de road de chande par lor wa ukht. Zamang de bedani khabar gun dollar aw rasida o motor chalaun ke wuniu. Haga pa asal ki de shamali afrika wa gade de. Tar o samalum nand de chpadi pekha ke cha de zyan aukhte aw katsanga. تاسو ازادي رادیو اورئ. په اروپا کې د ناټو یو قومندان وایي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وسلوالو ترمنځ د روسیې نفوذ زیات شوی او ښایي روسیه وسلوالو طالبانو ته اکمالات هم کوي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې روسیې د افغانستان پر خپل دریځ بدل کړی.
مستقیما د وسلوالو مخالفینو یا طالبانو سیاسي مالي استخباراتي او نظامي ملاتړ ته لاس وهلی.
د پوهنې د وزارت یو پلاوی د شنبه پورې سره ولسمشر سره ویني پر کومو موضوعاتو به خبرې کیږي.
عجل ستونزو برکه لکه کتابونو مسله چې کتابونه شپږ سولیتون تندرسې لیدغه به سره بحث کوو. همدارنګ د خونځې او د تعمیرونو مسله چې ده
د نړۍ مطبوعات هم لولو او د هموري چې د لندن پولیسو هغه کس چې په دې ښار کې د تورسي برید ترسره کولو ګمان ور باندې کیږي د خالد مسعود په نوم پیژندلی. د خبرونه په دوهمه برخه کې یو کله زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې برخه وره. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په اف ام سل 0.5 څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شئ. په اروپا کې د ناټو یو قومندان وایي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ترمنځ د روسیې د نفوس د ډېرېدو شاهد دی او ښایي دغه ډله د روسیې لخوا اکمالات هم ترلاسه کړي وي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې مسکو راتلونکې میاشت د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی چې ویل کیږي امریکا ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. په دې اړه جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
په اروپا کې د ناټو قومندان کورتیس سکاپاروتی د امریکا د سنا مجلس ته ویلي چې په دې وروستیو کې د طالبانو ترمنځ د روسیې د نفوذ د ډېرېدو شاهد دی او زیاتوي چې شاید دغه ډله د روسیې لخوا اکمال شوې هم وي. د دغه امریکای جنرال د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټه ته د افغانستان د جګړې د کټول پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې په تیر شپږ کلونو کې په هغه وخت کې ځبان دی یو زره اته سو امریکای سرتیر وژل شوی دی. نو د خبره ناتو او امریکا باید په دې جګړه کې بریالي شي. تر دې وړاندې افغان چارواکو په افغانستان کې د ناتو ځواکونو قمندان د طالبانو او مسکو د اړیکو په اړه انتقادونه کړي وو. افغان چارواکو ویلي وو چې طالبان د تاجکستان د پولو لاري د روسیې لخوا اکمال کیږي. په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو استازي د سیمه ایزو خلکو له قوله ازادي راډیو ته ویلي وو چې وسلوال مخالفین د تاجکستان له سرحد څخه پکشتي او کې وسلې د عامورت لاري د افغانستان پولې ته انتقالوي او بیا د کندوز دشت ارچی او درقد ولسوالۍ وتوړي. د کندوز پخوانی والی محمد عمر صافی هم مخکې ویلي وو چې روسیه د تاجکستان د سرحد لاري طالبان تجهیزوي. مسکو بیا که څه هم له طالبانو سره خپل اړیکې تاییدوي خو د هغوی د تجهیز او اکمال تورونه ردوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې له طالبانو سره د دوی د اړیکو هدف په افغانستان کې د هغې واد د وګړو د امنیت ټینګښت او د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو هڅول دی. خو په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار او د سیاسي چارو کارپوه شفیق همدم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې روسیا له طالبانو سره پراخې او متنوع اړیکې لري.
تاسف سره باید وایم چې د روسیې ستراتیژي په تیرو دوو کلونو کې بل خصوص د افغانستان پر وړاندې تغییر کړی او هغه دا چې روسیه مستقیما د وسوال مخالفینو یا طالبانو سیاسي مالی استخباراتي او نظامي ملاتړ ته لاس وهلی او موږ تاسې ګورو چې په لویه کچه باندې روسیه حتی په ځینو مواردو کې په ډاګه ویلی چې دغه د طالبان خپل سیاسي ملاتړ دوامدار توګه ساتي.
بلخوا افغان حکومت تیر اونۍ ویلي و چې روسیې ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په وروستي سفر کې له طالبانو سره د مسکو د اړیکو په برخه کې د کابل اندېښنه لمنځه تللې او وضاحت رامنځته شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ ازادي راډیو ته ویلي چې روسی چارواکو ښاغلي اتمر ته ډاډ ورکړی چې دوی غواړي طالبان له تروریستي کړنو لاس واخلي او هغوی د حکومت سره د سولې مذاکراتو ته وهڅوي. ټاکل شوی مسکو د راتلونکي میاشتې په نیمایي کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې د افغانستان، روسیې، چین، پاکستان او د منځنۍ اسیا هیوادونو په ګډون دولس هیوادونه برخه اخلي. روسي چارواکي وایي په دې غونډه کې امریکا ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده، خو تر اوسه معلومه نه ده چې امریکا به په دې غونډه کې ګډون وکړي که څنګه. طالبانو رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې له 2001 میلادي کال راهیسې له روسیې سره د پاموړ اړیکې لري او د اړیکې په سیاسي او مانوي ملاتړ پورې محدودېږي.
و امریدل چې په اروپا کې د ناتو یو قومندان وي چې له طالبانو سره د روسیې د تماس په اړه اندېښنه لري او کېدې شي روسیا طالبانو ته اکمالات هم کوي. په دې اړه زموږ همکاري فریبا ظاهر د سیاسي چارو کارپوه په افغانستان کې د ناتو پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې ولې د روسیې دریس بدل شوی دی او له طالبانو ولې ملاتړ کوي.
په تاسف سره باید وایم چې د روسیې ستراتیژي په تیرو دوو کلونو کې بل خصوص د افغانستان پر وړاندې تغییر کړی او هغه دا چې روسیه مستقیما د وسوال مخالفینو یا طالبانو سیاسي مالی استخباراتي او نظامي ملاتړ ته لاس وهلی او موږ تاسې ګورو چې په لویه کچه باندې روسیه حتی په ځینو مواردو کې په ډاګه ویلی چې دغه د طالبان خپل سیاسي ملاتړ په دوامدار توګه ساتي. دا د پوتین یو لوی فارین یا خارجي پالیسي ده چې د هغې پالیسي پر بنا باندې دوی نه غواړي چې ناتو او امریکا په سیمه کې یا د سیمه هیوادونه د روسیې په موجودیت کې په امن سره ژوند وکړي.
بله همدم صاحب، له یوې خوا روسیه له افغان حکومت سره هم پوځي مرسته کوي، نو د دواړو لورو ته کله چې پوځي مرسته ورکوي د څه معنا لرلی شي؟
البته د افغانستان حکومت سره د روسیې مرستې چې دي مشروع او خلاص او تر ډېره کچه پورې نظامي مرستې یا نظامي تعهد ورته نشو ویلی، بلکې بیشتر یو تجارتي معامله ده چې افغانستان د امریکا په پیسو یا د ناټو په پیسو باندې د روسیې نه وسلې رانیسي په بیه. اما د طالبانو ملاتړ، د طالبانو ته وسلې برابرول او طالبانو ته استخباراتي معلومات ورکول، دا مستقیما د ورانکارو او د تروریستي ډلو ملاتړ ده چې دا روسیه په ډاګه دا کارونه نه کوي، ځکه چې نړیواله ټولنه بالخصوص ملګري ملتونه د دغسې کارونو خلاف ده او دا په عامه اسانه کې د روسیې هغه موقف خرابوي. نو دوی د افغانستان حکومت سره مستقیم اړیکې ساتي، دغه تجارتي اړیکې لري، اما طالبان سره په پټه اړیکې لري. سره له دې چې د دوی دغه پټي اړیکی افشا شوی، خو دوی لا هم د ټینګار کوي چې د دوی اړیکی سیاسي دي، اما برخلاف دوی طالبان ته نظامی استخباراتي مالی مرسته هم ورکوي.
بله، همدارنګه د روسیې دغه ډول چلند ستاسو په نظر د افغانستان د سولې مذاکراتو په ګټه وي که په تاوان؟
دغه سی خبرې او دغه سی ملاتړ خو په هیڅ صورت نشي کولای چې د افغانستان د سولې او ثبات لامل شي. لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان وضعیت بدتر شوی ده، وسوال مخالفین ځواکمن شوي او په ډېرو سیمو کې د هغوی واکمني چلیږي. موږ تاسو ولیدل چې د قندوز ولایت سقوط وکړه. هلته هم داسې ویل کېږي چې د قندوز او د ولایت په سقوط کې هلته په سلګونه افغانانو په وژلو کې هم د روسیې ملاتړ د طالبانو سره سره لده چې دولت پرې نه غږېږي په خلاصه. خو ځینې استخباراتي منابع وایي چې حتی په دې روسیې کې چې طالبان کوم بي پیلوټ الوتکې کاروي، طالبان په لویو د افغانستان په امنیتي څانګو کې لکه د چارسد بستر په عملي په برید کې د ملي امنیت په یو ریاست باندې په برید کې په پارلمان کې د برید او داسې نور لوی بریدونو کې هم د روسیې د استخباراتي مالی او نظامی امکاناتو په ملاتړ دغه بریدونه ترسره کوي. د روسیې ښکېلېدل په افغانستان کې نه یوازې د افغانستان د نامنی باعث کېږي، بلکې د سیمې او د نړۍ د نامنی باعث هم کېدلی شي.
بله، وروستۍ پوښتنه ده چې واشنگتن او ناتو د افغانستان د دوو ستراتیژیکو متحدینو په توګه په افغانستان کې د روسیې د نفوذ د مخنیوي لپاره کومې لارې چارې لري؟
البته په تاسو سره چې د ناتو او د امریکا په افغانستان کې د روسیې د لاسوهنو د مخنیوي لپاره د دوی صلاحیتونه محدود دي. په دې معنا چې افغانستان یو مستقل هیواد ده، نو باید لومړی د افغان حکومت مشرتابه او افغانان خپل غږ پورته کړي، بلخصوص په نړیوالو ټولنو کې، په ملګرو ملتونو کې، د امنیت په شورا کې، او د روسیې د غیر مشروع ملاتړ د طالبانو لپاره ودروي. که چیرې د امریکې او د ناټو د مرستو ضرورت وي، بیا په دغسې لویه ناستو کې ناټو او امریکا دواړه د افغانستان یو لوی حامی غړي هیواد او سازمان ده چې کولی شي چې په دغې لویې ناستو کې د افغانستان د موقف څخه مستقیما سیاسي ملاتړ وکړي.
له طالبانو سره د روسیې د اړیکو او د غراز له طالبانو سره د روسیې د پوځي مرستو په اړه د امریکا او د ناټو د اندېښنو په باب مو د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه د ناټو د پخواني سلاکار محمد شفیق همدم څرګندونه واورېدې. ازادي رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. دوستانو، د خبرونه په دوهم نیمای کې د یو کله زرغغونو ډراما او ورپسې د دې ډرامې په اړه ستاسو نظرونه خبرو. زمونږ غږ سپټون کې ماشين شمیرې 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ ته زنګ وهي او وایاس چې تاسو تر اوسه له دې ډرامې څه زده کړی او د لاخ کوله لپاره څه غواړئ. شمیرې یو ځل بیا وایم 0 1 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ. اوس اجمل انت وګنې سوچې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟
د پنځشنبه پورس په افغانستان کې د نن او افغانستان څخه بهر د غنو خبرونو د ریپورتونو او لیکونو مهمه موضوع د هلمند د سنگین ولسوالۍ د سکوت په اړه خبره شوې ریپورتونه وو. طالبانو د سنگین ولسوالۍ د بشپړ نیولو ادعا کړې ده، خو افغان حکومت بیا وایي سنگین په بشپړ توګه لا سن نه دی وتلی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیر د پنځشنبه پورس ازادي رډیو ته وویل یوازې د ملي اردو ځینې سرتیری د دفاع وزارت د پلان له مخې د سنگین ولسوالۍ د شکرشیله سیمې ته انتقال شوي، خو د هلمند ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د سنگین ولسوالۍ طالبانو نیولې. نیویارک ټایمز هم په یو رپورټ کې د سنگین د سقوط په اړه د ولایتي او مرکزي چارواکو زدو نقص څرګندونو ته اشاره کړې او وایي مخکې له دې چې په 2013 میلادي کال کې نړیوال ائتلاف ته سنگین ولسوالۍ د امنیت چارې افغان ځواکونو ته وسپاري، په دې ولسوالۍ کې د افغانستان د شاوخوا 400 نور ولسوالۍ په مقایسه ډیر برتانوي او ورپسې امریکایي سرتیری وژل شوي. د ورسپانې په وینا په راوروسته موده کې په سنگین ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ د دفاع لپاره د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو سلګونه سرتیری وژل شوي. نیویارک ټایمز اتوی د امریکا د زنګړو ځواکونو هغه هڅو او هوایی بمباریو چې د سنگین د سقوط د مخنیوي لپاره یې ترسره کړي ظاهرا د دې ولسوالۍ د سقوط مخه نه ده نیولې. نېشنل انټرست خبرونه د نامتو څېړونکي بارنټ روبینی واوګد مقاله خبره کړې چې سرلیک یې امریکا افغانستان له ترهګرۍ په بشپړه توګه نشي خوندي کولای. په دې لیکنه کې په افغانستان کې د امریکایي سوکونو د کمانډان جنرال جان نیکلسن په شمول د یو شمېر امریکایي کمانډانانو او سناتورانو هغه وختنې ته اشاره شوه چې په افغانستان کې د وسنی پټه درېدلې حالت د بدلون لپاره د اضافي سوکونو او اضافي واکونو په برخه کې کړي. خو لیکوال برنارد روبین وایي د اضافي واکونو او اضافي سوکونو معنا به دا وي چې امریکایي سوکونه بیرته په مستقیمه توګه له طالبانو سره په جګړه کې ښکیل شي او دا کار به د ولسي افغانانو ژوند نور هم له ګواښ سره مخ کړي. د لیکوال په وینا افغانستان ته د اضافي امریکایي سرتیرو استول به وسنۍ پټه په درېدلې حالت لږ څه بدل کړي، خو دغلته به جګړه اوږده کړي. خغلی روبین په سیمه کې د امریکا وسنۍ پالیسۍ ته په اشاره ویلي، دا پالیسي د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرتو سیمو کې د هغه جیوپولیټیکي وضعیت د بدلولو لپاره هیڅ نه کوي چې د نړیوالې ترهګرۍ لپاره شرایط برابر کړي او یوازې په سیاسي لارو چارو یې حل موندل کېدای شي. برنارد روبین په دې لیکنه کې زیاتوي، ترهګري د ترهګرو د موجودیت له کبله نه ده او نه د ترهګرو په وشلو ترهګري له منځه ځي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي، طالبان د سړې جګړې تر فشار لاندې د سیمه ایزو رقابتونو په نتیجه کې د افغان دولت د څو لسیزو سقوط له کبله رامنځته شول. القاعده شبکه د عربي نړۍ پیداوار دی او د شوروي په وړاندې له افغان مجاهدینو سره په جګړه کې له همکارۍ وروسته یې د دولت د نشتوالي له کبله په سیمه کې وده وکړه. لیکوال زیاتوي، داعش پر عراق د امریکا د یرغل نتیجه ده هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرتو سیمو کې له ورته شرایطو د پښو ټینګولو لپاره ګټه پورته کوي.
اسیزم غږ له ازادي رادیو اورای. تمه ده چې د افغانستان د پوهنې د وزارت یو پلاوی د شنبه په ورځ په ارک کې ولسمشر سره د معارف پر ستونزو خبرې وکړي. د پوهنې وزارت مرستیال ابراهیم شینواری ازادي رادیو ته ویل چې په دې غونډه کې به پر یو شمېر عاجلو مسایلو خبرې وشي او د پوهنې وزارت اوږدمهاله ستراتیژي به هم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریکه شي. احمد شیبر له ډاکټر شینواری سره مرکه کړې ده او لومړی ترې دا پوښتنه کړې ده چې نوې تعلیمي کال دورې په دریم اپریل شو، خو د بیړنیو ستونزو مسئله مو ولې تر مخکې له ولسمشر سره نه شریکوله؟ خاغل شینواری په جواب کې وایي،
ستونزې خو وخت په وخت شریک شوي، لکه تېر کال موږ د جلال اتمه ولسمشر صاحب سره د پوهنې وزارت رهبري هیئت او ټول شریکان او د معارف حمایت کوونکي ډونران او تخنیکي همکاران ټول حاضر وو. موږ د پوهنې ستونزې او بریاوې ټولې تفصیلي وڅېړلې. هلته د ستونزو د حل دپاره د لومړیتوب ساحې وټاکلې چې په هغه کې د جمهور رئیس لخوا موږ ته 15 ساحې په نښه شوې. هغه باندې موږ کار شروع کړی دی، خو ته پوهیږې چې په افغانستان باندې هیواد کې چې مالي ستونزې هم دي، امنیتي هم دي، د پروسو او سیستم د ځنډ او وروسته پاتې والی هم دی، او د ظرفیت او کولای شم وایم چې د تعهد کمښت هم موجود دی. نو په داسې یو ملک کې د ستونزو داسې بیړنی حل چې زموږ آیډیل دی او موږ سره ژوره مینه لرو، مګر عمل کې ډېر مشکلات لري، یعنی ستونزې په یو دم نه حلېږي.
بله، دا خو تبې د شنبې په ورځ باندې کېدای شي چې ازادي راډیو ته وایست چې تاسو کومې ستونزې له ولسمشر سره شریکوي؟
عاجل ستونزې برکه لکه کتابونو مسله چې کتابونه شپږ سولیتون تندرسي لیدا به سره بس کو. همدارنګه د خونځې او د تعمیرونو مسله چې د خاري پرختین وزارت ته انتقالیږي او غوي بزمنګ د پر نور تعمیرونه جوړي. هم زمنګ تقریبا نږدې 50% خونځې تعمیر نه لري او د خونځې د ترمیم او د عاجلو قرطاسي او تختي او پالم ستونزه هم دا اوس زمنګ د مسبې له مخې تر 3000 پورې خونکو ته موږ ضرورت لرو چې یو برخه د حق زحمه خونکو لرو ته تضمین او نور چې کوم بده هغه بوج به په تعلیم راځي. لکه په موږ په اوسط ډول په یو شوبه کې 15 خونکو لرو او نړیوال معیار 3.25 دی. نو که 15 خونکو اوسطي نو معلومیږي چې د سنفونو مشته چې پېته یا ویم پکې ناشته او د سنفونو باندې چې ډیر شي. نو خونکو چې اول د خونکو 50% از غری معیارونه نشي پوره کوله او بیا چې پورم کی داغه د درې چنده متعلمین ورته ناسي او د سند محیط او فضا هم هغه مناسب نه وي. نو هلته به موږ د یو ښه کیفیت توقع نشو لرلی. نو د ولسمشر سبا مجلس ستونزې حل هم به اوږدمهاله ستراتیژیک خبرې.
یوه موضوع چې د ازادي راډیو خبریالانو په خپلو راپورونو کې په تېرو میاشتو کې راخیستې ده، هغه له پاکستانه د کډوالو راستنېدل چې افغانستان ته راغلي دي او ګڼو کډوالو دا شکایت درلو چې دوی ته په اسانۍ په مکتبونو کې داخله نه ورکول کیږي. څنګه دغه ستونزه مو روان کال حل کړی ده او کنه په دې ارتباط به هم له ولسمشر سره خبرې کوو؟
نو ان شاء الله دا ستونزه موږ خپل حل ورو. ولسمشر موږ ته واضح هدایت کړی چې د مهاجرونو اولادونه، یعنی د راستنیدونکو د داخلي بیزای شو اولادونه چې د خونځي د عمر دي، دوی ته اخرین درجه سهولت او اسانتیا برابر کړي. په دې باب د پوهنې وزارت د تدریساتو یو کمیسون لري چې په تخنیکی برخه کې ټول نه بصلاحیت کمیسون دی او هغه زه معمولا مشارکوم. په هغه کې موږ یو ډیره اسانه او تفصیلي لایحه پاس کړي افغان ماشوم چې په پاکستان یا ایران کې په افغان خونځي کې درس ویلی، هغه افغان ماشوم چې پاکستان یا بل هیواد کې دغه هیواد مکتب کې درس ویلی، هغه چې په افغاني ملي ژبه پښتو یا دري زده کړه کړي یا په انګلیسي یا اردو یا بله ژبه زده کړه کړي ده، او حتی هغه چې پلرونه یې د یو خاصو مجبوریتونو له مخې دغه بل ملک په هویت هم زده کړه کړي، موږ به دوی ته اول بې له کوم قید و شرط نه په ښوونځي کې داخله ورکوو، او بیا به دوی والدینو ته درې میاشتې وخت ورکوو چې د دې ماشوم اسناد راوړي، خو که اسناد پیدا هم نشي موږ د ښوونځي او د زده کړې نه محرومو، او یو د صنف او د سویې د تثبیت یو ازموینه ترې اخلو او صنف کې شاملو، یعنی محرومیت په هیڅ صورت نه زغمو، خو دا به مطمئنوو چې دا متعلم د کم صنف دی او که صنف یې معلوم نه شي د کمې سویې او د کوم عمر مطابق به یې ښوونځي کې شاملو. او دې کې دا درې میاشتې مخکې څلور میاشتې مخکې دا موږ ټولو ښوونځیو ته لیږلي، خو متاسفانه تاسو ته پته ده چې افغانستان غوندې یو هیواد کې د پالیسۍ او تطبیق تر منځ یوه فاصله یا یوه خلاوي، نو دا غو نو ورسته لارښود موږ بیا مور ورولېږه، او ټول رئیسان ته ما شخصا په ویډیو کانفرنس کې جدي هدایت ورکړ چې کچېرې دې کې څوک غفلت کوي یا لټي کوي یا شاته تک کوي نو جدي جزا به ورکول کېږي. د دې نه علاوه د راستنېدونکو په مرکزونو کې لکه په پلچرخي او په تورخم او سپین بولدک او نورو سیمو کې چې د راستنېدونکو غټې کتلې را روانې دي، هلته موږ خپل نماینده کېنولی او ډېرې اسانې فورمې هم ورکړي چې کله یو کورنۍ راځي دستي ورته دا فورمه ورکول کېږي، او ورته وایي چې ته کوم ځای کې غواړې چې واړه یعنی کور دی ځای په ځای کې، او هغه نږدې مکتب ته ورته دستي یو مکتوب ورکوو چې د ماشومان عاجل شامل کړي، نور مراحل به وروسته طی کوي.
و امریدل چې ټاکل شوې ده د پوهنې د وزارت یو پلاوی د شنبې پر ورځ په ارکیلا ولسمشر سره د معرف پر ستونزو خبرې وکړي. په دې اړه مو د افغانستان د پوهنې وزارت مرسیال ابراهیم شینواری څرګندونې واورېدې.
ژوند آزادی
خزینه پر سری اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دښه وانه یا په دلاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
په لیست فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
د لندن پولیسو هغه کس چې په دې خار کې تیرې ورځې د تروستي برید تر سره کولو ګمان ورباندې کېږي د خالد مسعود په نوم پیژندلی دی. 25 کلن مسعود په برتانیا کې زیږیدلی. د لندن پولیسو په یوه اعلامیه کې راغلی چې خالد مسعود په څو نورو مستارو نومونو هم پیژندل شوی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
د لندن پولیسو ویلي په دې ښار کې د تیرې ورځې د تروریستي برید عامل خالد مسعود نومیږي چې 25 کلن او په بریتانیا کې زیږیدلی دی. پولیس وایي مسعود په دې وروستیو کې په ویسټ میډلندز کې اوسېدلی و. نوموړی د بریتانیا کینټ سیمه کې زیږیدلی او د پولیسو په خبره اوس مهال په اړه کومه څېړنه نه کېده او داسې مخکېنی معلومات نه و چې وښيي د تروریستي برید نیت درلود. صدر اعظم تریزا می د بریتانیا پارلمان ته ویلي چې پولیسو د افراطي فعالیت په تور له دې حمله کوونکو څوک له مخکې هم تیرین کړوي، او پولیسو ته دا نظر ورکړی چې هغه د سختریزو اسلامي افکارو تر اغیز لاندې وو. د پولیسو په خبره دوی اوس پر دې کار کوي چې عمومي آیا واقعا خالد مسعود له اسلام پالو توندلارو الهام اخیستی که څنګه. د بریتانیا امنیتي مسؤولین وایي پر نوموړي تر دې وړاندې کوم تروریستي تور نه و پورې سوی، خو ځینې پخواني محکومیتونه یې درلودل، لکه په 1903 کال کې په یوه جنایي پیښه او په 2003 کال کې د یوې چړې په درلودلو محکوم سوی و. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن پرون په نیویارک کې خبري غونډې ته د دې حملې په اړه وویل چې پر لندن برید پر ټوله نړۍ برید دی.
You may know that today there are victims.
دوی تاسو شایي پوهیږي چې نن په لندن کې د یو لوسي هوادونو وګړي په قربانیانو کې ستا، او دا شایي چې په لندن کې یو حمله پر نړۍ حمله ده. د اسلامي دولت ډلې د لندن د بریټ مسولیت منلې او وايي د بریټ دوی یو عسكر کړی دی. د غیډلې په دایښ پوری تړلې عامق وي پانه کې ویلې چې د بریټ د هغوی ودونو وګړو ته گزار دی چې د دایښ پر ضد نړیوال ائتلاف کې شکیل دي. چارواکي وایي که څه هم ګمان کیږي چې مسعود به په یوازې سر د ویست منستر برید کړی وي، خو دای هم نه دی رد کړی چې شایي نور کسان په دې پیښه کې ښکېل وي. د پنجشنبې په ورځ په ټوله بریتانیا کې د پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې اته تنه نیول سوي دي او تر پوښتنو لاندې دي. د بی بی سي په راپور کې راغلي چې هغه موټر چې په دې برید کې کارول سوی و تېره اونۍ په برمنګام کې د انټرپرایز په نوم د کرایي موټرو له یوې کمپنۍ څخه په کرایه اخیستل سوی و. د لندن پولیس وایي د بریتانیا له پارلمان سره په دې حمله کې د برید کوونکي په ګډون لږ تر لږه 15 تنه وژل سوي او 40 تنه ټپیان دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه یو سر دو سو شپږ نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري او په اف ام سل اشاریه 15 څپه بیا په کابل او د افغانستان په ټول لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. زمونږ خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول واوري. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لندیسته. په افغانستان کې د ناټو غوس ملاتړ ماموریت وایي د افغانستان ملي پوز او پولیس لا هم د هلمند سنگین ولسوالۍ په کنټرول کې لري او یوازې د ولسوالۍ مرکز یو نوی ځای ته انتقال کړی دی. د پوهنې وزارت چارواکي وایي هغه افغان کډوال ماشومان چې د ښوونځي د عمر دي بې قید او شرط به په ښوونځیو کې شامل شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د هند په نویډا کې له آیرلینډ سره 15مه او فاینل یو ورځنۍ لوبه ترسره کوي. د افغانستان د فوټبال ملي ډلې د پنجشنبې په ورځ په یو دوستانه سیالۍ کې په دوحه کې د سنگاپور ټیم ته د یو په مقابل کې په دوه ګولونو سره ماتې ورکړه. کرملین وایي د ایران ولسمشر حسن روحاني به د مارچ په 8مه او 28مه په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي پرون یې په انقره کې د روسیې چارج افیرس انحصار کړی دی. ترکیې وروسته له دې دا ګام پورته کړ چې د دې هېواد یو سرتیری د سوریې له هغې سیمې څخه په ډزو وژل شو چیرته چې کرد وسلوال واکمن دي او روسي عسکر هم پکې موجود دي. راپورونه وایي د لیبیا ساحل ته نږدې په مدیترانه سمندر کې ښایي سلګونه افریقایي کډوال د کښتیو د ډوبېدو په پیښه کې مړه شوي. او د بلجیم پولیس وایي یو کس وروسته له هغې پرونونی و چې د دوی په وینا د خلکو پر ګڼه ګوڼه د موټر د وروستلو هڅه وکړه. د خبرونې پاتې برخه یو کلی زر غږونو ازادي راډیو ډرامې ته ځانګړې شوې ده.
یو کلی زر غاگونا
درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې ونی کې مو تاسو ته د یو کلی زر غاگونا د ډرامې لړۍ څو کلی صحنې انتخاب کړي، هیله ده چې خوښي به مو شي.
ګلپری وا ګلپری
اڅوی اداته درغلم
زه دې پدمشه چای زر راوړه زه دلته ولای کی پکات ناست یم.
خیر دې زو یې راوړی لکه خو صبر وکا اداده خیر دار چای مې دم کړ.
خو خدای دې اداده زو یې ولې داسې بل رقم څه شوی دی؟
هیڅ هم نه دی شوی مورې ګلپری پیاله ډکاکا چې ډیر ته غیم زه دې پدمشه
ښا تور که شین چای
شین چای واچوا ولی خان دې زړه دې بدمش.
ګلپرین ګوري دا څنګه چل دی؟ ستا خوله له خندا نه ټولیږي او د خدای دا ټنډه له قاره نه واریږي.
مورې خدای دا داسې پخه په پخه راولې ته به وایې چې د شورا ریاست ګټلی دی.
پام پام ښځې ته یوازې په یو رئیس ملنډې نه وایې په ټوله شورا ملنډې وایې.
خدای دادا که ته د نارینه او د شورا رئیس شوې نو زه به خامخا د ښځه د شورا رئیس یم.
چېرته چې د پلار وي ته غلی کښېنه خدای دادا.
ستړی مشې
خیر اوسې تاسو هم ستړي مشئ.
اوس ښه شو زویا انګور خو مې د شورا په ریاست دعوې کوي اوس یې پلار هم ورګډ شو.
ښځې اول خو مې شورا خپله نه قبلوله
اوز ګوره چې له کوره مې درې تنه کاندیدان دي
او رئیس خود ژدې بدمشه معلومداره دی د خدای داد خدای داد جان دی داسې کمپاین به ځانته وکړم چې ټول کلیوال راته حیران پاتې شي
کمپاین ته څه اړتیا ده د همدې کلي یې ټول دې پیژني خدای دانډیوالان ژوندي لره ټول به درته رایه درکړي
داسې خو ملنډې وای بیا به ګورئ چې څنګه رئیس کېږم اوس ژدې بدمشه
هو د مخکې په شان کانې به کوې له رئیس نه وې پښه دې په پښه اړولې وه عمرونه دې کوله
همداسې وو
او همداسې نه وو مورې
هو ګلپري لورې همداسې وو منکرېږو به نه
خیر هر څه چې وایئ وی وایئ بیا چې له خیره رئیس شوم بیا مې واسطه ماسطه نه ده په کار ګورئ
السلام علیکم
و علیکم السلام
بابا شفیقی سخته دید رئیس قوار رئیس تلیده
گلپری ملندی مرا بنده وها
هو دست خبری مکاوا
وی ما خود سبا ده خبره نده کرده شفیقی لاوال ورزی ویل چه دخزو پسی میز شورا که با رئیس زیم و بز
ما خو ویل خو دې ته هم فکر وکړه چې خانان په نورو خانې کوي په خپل کور کې خو یې لالاس بر دی
نو بیا د خانانو ښځې بېله خانې نه کوي ډېر دې لوړ غږول چې زه به داسې کوم زه به هسې کوم
غلی شه ګلپری بې ځایه خبرې مه کوئ
هو او بل کور کې هر څه په مشوره کېږي
د اسلام پلار راته وویل چې که غواړې رایه ورکې لاړه شه
بس دا هم ښه خبره ده شفیقې لورې
اوخو زما هم ډېر ارمانو چې زه هم ځان کاندید کړم
هر څه به ورورو خدای ښه کړي لورې تر پرونه مو سړي د ښځو د نوم په یادولو شرمېدل نن چې راته د شورا او رای ورکولو اجازه راکوي دا هم ډېره ده
شفیقي خورې وبخښه که زما په خبرو خپه شوې وې
نه نه زه هسې هم خپه وم ستا خبرو ته مې ډېر پام ونه کړ
دا نن لکه چې د زرلښت زړه نه دی چې درس راکړي د جامو مینځل خو اخلاص شوه
نه نه اوس به راشي ما له کړکۍ نه ولیده اشاره یې وکړه ویل مونځ کوم راځم
ښه زه رابه شي غریبه به ستړی هم وي او رښتیا ومو نه ویل چې چا چا ځان کاندید کړی
د نارینهو شورا کې که د ښځو شورا کې
د نارینهو کاندیدېدل زموږ کلي کې کومه نوې خبر نه ده نور وخت هم شوي ښځې درته ښیي ترورې رښتیا
شفیقې لورې لما نیولې تر ګلپری پورې ټول ځانونه کاندید کړي زرلخته عمیرا نفیسه هندلجان نورې هم دي
ښه کاندیدانو کې خو نه یم خو ما او زرمینه هیرې نه کوي رای ورکولو ته خو ځو
څه لرې ځای خو نه دی د همدې کلي په ښوونځي کې لکه چې رایه ورکوو
ښه ښوونځي کې
هو خدای یاد خو همداسې ویل
زه ښه دی که د رای ورکولو ته هم ځو خو ټول ژوند کې مو همدا اول ځل دی چې د ښوونځي دننه وینو
هلی کتابونه راواخلئ هغه د زرښته راغله بیا به وایي چې تاسو درس نه زده کوئ
نام خدای ډیر کسان راغلي چې رایه ورکړي
هو زما هېڅ باور نه راته چې دومره ښځې به رایه ورکولو ته راشي
او شکر دی هلته ګوره څومره ډېر خلک راغلي
اوس مو د نظره نه کې اجرې ترورې زه هم چې راتلم له کومه سره مې همدا سرو شنو ټکریو باندې سترګې لګېدې
زه همدا تا ته خو به زه لوګی وکړم خو چې اوس مو وار راورسېږي ډېره ولاړه ستړی شوم
ښه شو چې ته خو ستړې شوې څو ځل مې درته وویل چې لږ وړاندې ورشه
بې نوبتي ښه نه ده هغوی له موتانه وختي راغلي وې
هو زرلښتن ګور مې ښه وایي په دې کارونو خوشې ګډوډي جوړېږي
اجرې خورې د خپل انګور خبره درته د کاڼي کرښه ښکاري خو ګوره چې ګلپرین ګور مې خفه نه
کوي ښه لږ نورې هم وړاندې شئ په سکینې او صدیقې پسې زمونږ وار دی
ښه سمه ده راپسې راشه اجرې ریختیا ته چاته رایه ورکوې
دا خو زه نه وایم چې چاته رایه ورکوم
نو ولې اجرې خورې
ځکه چې د هر چا خپل نظر دی چې چاته رایه ورکوي
ښه سمه ده
او بل خبره ده چې هیڅ حق نه لري چې چاته ووایي چې چاته رایه ورکوي او چاته ما ورکوي. کنه زر لختی لورې جمیله هم داسې ونه ویل؟
هو، په دې اړه چې څوک چاته رایه ورکوي او چاته نه، د هر چا خپل نظر دی، خو په کار دی چې وړ کس ته رایه ورکړل شي.
لورې ستاسو خوښه، زه خو احمد ته رایه ورکوم.
ښه ځه حلیمې، ورشه ستا ور دی، رایه دې ورکه.
او ته هم ورشه اجرې ترورې، چې زه دې په ځای ودرېږم، هسې نه چې همدلته راباندې غرمه شي.
سر لخته؟ ولی خانده؟ ما خو با کم غلط خبره نوی کردی؟
نه ترور بی بی، هسی، هیچ خبرم نده، بس هسی.
بس هسی چه مانا ترور بی بی، سر لخته خواما خواب دا پوری خاندی.
ترور بی بی، زکه میو خندل چی و پخدی پا بلالا ولی او دب دی کردی، پر اختیام لکلوی رئیس دا سیخ کاری.
خانو چه رئیس نیم نو چه ایم؟ وایم پرون سیمینار ته تللی وم، داسې خبرې مې زده کړې چې تا به په خوب کې هم نه وې لیدلی. وایم د ګل محمد پلار د خدای وبخښي، که ژوندی وای راته حیران به و.
نفیسې، پام د دې ترور بیبي ته، په یو بهانه نه په یو بهانه د خدای بخلي نوم اخلي.
زر لختې، تا د هم خدای لري نو
ټول مړي د خدای وبخښي.
آمین.
ښه، اوس به راشو خپل کار باندې به خبرې وکړو.
ګوره انجونو، د شورا زور خو مو ولیده چې کومې غوښتنې له ولسوالۍ لري، د چا خبره د سترګو په رپ کې منل کېږي.
بالکل همداسې ده.
اوهو، خدیجې ته هم راغلې؟ دا ولې غلې ناسته وې؟
لږ سر مې درد کوي، ستا خبرو ته غوږ وم. ته مخه وایې د سواد زده کړې خبرې مو خو ومنل شوې. د اوبو خبره مو د سړو له شورا سره یو ځای شریکه کړې ده، هغه دا کار پرې کوو.
بی بی تروره، زه یو وړاندیز لرم.
ووایه زرلخت لورې.
ووایه زرلخت جانې، ته م ډېرې ښه خبرو ته د پام کېږي.
مننه خدیجې، ما ویل چې موږ ډېرې تکړه میرمنې لرو، باید دی چې له استعدادونو یې ګټه پورته شي.
بالکل، ډېر څه یاد دي. خو د کور په کونج کې به څه کار ترې واخلي؟
د کور په کونج کې هم کار کولی شي. زما انګور نیونې، نام خدای دې ورسره وي چې په کور کې ناسته ده او کار کوي.
نازیه خو تا غوندې خواهی لري، ډېرې داسې تکړه میرمنې شته، خو څوک نشته چې همکاري ورسره وکړي.
ته ښه وایې، هغه دي ګلپری او حلیمه، هره یوه په خیاطۍ او ګلدوزۍ کې نوم لري.
هو نفیسې،
داسې نورې ښځې هم پیدا کېږي.
هی خاله، سروې راغله.
موږ به بلې کوټې ته لاړ شو، دلته راځي.
چېرته ځې؟ ښځې دي، سروې ته ښځې راغلي.
وی ښځې؟ ای، دا خو ښځې هم په ولسوالۍ کې کار کوي.
هو خود، ولې ښځو باندې د خیال نه راځي؟ هغه ورځ کلي ته ښځې پولیسانې راغلې وې.
هو خبره شوم، هغه قاچاقبرانې چې نیولي وو هغوی یې بندیان هم کړل.
ادي راغلې.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
کینه کینه خویندو،
رازه رازه دی خو پاس کینه، بخاری ته بم نګدې شې، سړه دی.
زما نوم هما ده، زه د ښځو د شورا د څنګې ماونه یم.
ښه ښه، زموږ زرلختم د شورا ماونه ده.
هو خو ستاسو ماونه ستاسو معلم هم ده کنه.
هو
او زه ظریفه نومیږم، له ماونه صاحب سره حیاته راغلی یم.
ښه ظریفه جانې، کار به شروع کړو.
هو ماونه صاحب، زه ستاسو نه یو څو پوښتنې لرم، زر لخته خور به جواب راکړي.
سمه ده.
عزتمنو اوریدونکو، تاسو راته ووایئ چې له دې ډرامې نه مو څه زده کړل. خپل نظرونه وړاندیزونه راسره شریک کړئ. ستاسو نظرونه زموږ لپاره ارزښتمن دي. ستاسو د نظرونو وړاندیزونو او نیوکو په رڼا کې به یو کلی زر غږونه نور هم پسې ښکلی او خوندور کړو. مهرباني وکړئ 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمیرې ته زنګ ووهئ، د دې اونۍ پوښتنې ته ځواب ووایئ، جایزه ترلاسه کړئ.
بلې د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ستړي مشه ستاسو د ټولو جمعه په خیر وي ولدي هله سره چې د جمعې ورځې ټول نیزه دا موضوع لپاره سره تعقیب کړئ هغه سه چې تاسو په هیګي دیو کلی زرغونو ډرامه هر جمعه سهار 8:30 بجې د ډرامې پاړه د ځانګړي بحث سره اوري مونږ تر اوسه د دې ډرامې او بحث لاره په بیلابلو موضوعاتو لکه د جبري او قوم رودونو د کورنۍ د هر غړي د میراث او نورو حقوقو لوړو ولورونو د انجنونو او هلکانو د تعلیم په اهمیت په کورنۍ کې د دوی ترمنځ د نه توپیر او بل اخره ټولنه حکومت والی کې د سړیو ترڅنګ د میرمنو پر لږه غږیدلی یو خو مونږ غواړو چې پوښو تاسو اوریدونکو ل دې ډرامې او بحث څه زده کړی اولاد څه غواړي نو درن اوریدونکو په دې اړه تاسو سپتی او مخامخ پیغامونو ته حتمن منتظر یو پام دې ډول د بحث او ډرامې لارې د پیغامونو د اهمیت په اړه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت نظر هم اخلو ز یوسف زدرانی مو د دې اونې ملمر سره د یاد وزارت ویان محمد صابر مومند مومند سپ ستړي مشه مننه چې بخت اورز مونږ ته راکړي
ډیره مننه په پیل کې تاسو ته د زادرېډو خدمتونو اوریدونکو ته سلامونه جمعه بخیر
من ندر نوردون کو 0 شپږ نوي 0 شپږ 0 شپږ شمیر لار استاسم غږیز پیغامونه مونږ ته رسیدي کې غواړي مخه مخ سره اړیکه ونیسي نو 0 9 9 2 3 5 4 0 0 8 2 5 5 شمیر مو مونږ او تاسو سره وسلوي او تاسو کولی شئ سره اړیکه ونیسي خو په پیل کې مومن سپ تاسو ترازو د اطلاعات او فرهنګ وزارت پاستازي توپ غواړو تاسو نظر ولرو اصلا تاسو پیږی چې افغانستان کې دغه اصلي فرهنګ ترڅنګ ازین نو د رواجونو هم موجود دي چې ډیر خلک او زمونږ ټولنه قرباني ده افغان حکومت د دغه ناوړه رواجونو د ختمولو لپاره څه پلان لري څه پالیسی لري په ټوله کې به ورسته زمونږ درامې ته هم راځو
مننه کوم د اطلاعات او فرهنګ وزارت چې په د څلورو برخو کې کار کوي یو برخه زمونږ د فرهنګي موینت د بل ځوانانو موینت دي چې فرهنګي موینت د سوچا افغاني فرهنګ په غنامندۍ کې او د دې په خودلو کې نړیوالو ته او په داخل کې د فرهنګ د سوچواله غنامندۍ په اړه باندې کار کوي چې یو ریاست د فرهنګ د موینت ده د ځوانانو چارو موینت چې په دې برخه کې فعال وندلري په بیلابل ولایتونو کې مونږه البته مونږه په ټولو ولایتونو کې یا په درې درشتو ولایتونو کې د ځوانانو امریتونه لرو د اطلاعات فرهنګ د ریاستونو په چوکاټ کې چې دا ډول برنامه د ځوانانو د امریتونو لرنه بل شي ودی او پلار چول شي ودی چې څنګه مونږه د ناوړو رواجونو مخنیوي وکړو او مخې ونیسو په دې کې د ولسوالیو څخه انجینر اوختل شوې دي د دې ترڅنګ الکانو ته په دې اړه زده کړې ورکول شوې دي قومي مشرانو ته په دې اړه باندې ورکشاپونه نیول شوې دي او په همدارنګه ملای مامانو سره په دې اړه باندې کار شوې دي چې ترڅو زمونږه استاد ټولنه او اسلامي ټولنه دا او د منبر د لارې نه د خیس لکه دلی شي
بلار ده بل د چې نور ماینوتونو څخه کار کوي خو مونږ تر ډیره هم د فرهنګي موضوعاتو په پاتې کې غوزه کې چې مامخ کې اشاره وکړه چې دلته هغه د تاسو لري چې فرهنګ غنامندې لپاره کار کوي او ترڅنګ ځینې ناوړه رواجونه چې مامخ کې نوموم یا واخیست د تعلیم مخنیوي نوونډه په ټولنه کې د میرمنو په تیرا بیا د سي ډیر څه موجود دي د ختمولو لپاره مستاسو برنامه فکر کوي تر اوسه کامیاب په داسې حال کې چې ډیر خلک انتقاد لري
تر کومه بریده چې منګه خپل برنامه په لیکړې دي او منګه خپل غږ رسولې دي کامیاب یو بریالي او خولي تاسو ته معلومات دي چې په ټولنه کې ستونزې شته دي
زه مثال په ډول کوم چې اول د ودونو موضوع تر راشو خو پویګو چې په ټولو سیمو کې لا هم لوړ ولورونه کم عمر ودونه جبري ودونه ده دي اما دلته د یو فرهنګ ګرځیدل او ریواج ګرځیدل د سن وړ فرهنګونو ریواجونو د ختمولو لپاره د ما په نظر او اوریدونکو چرته ویلې دي په ډیرو سیمو نه اړیکې نيسي ان څه خاص کار نه ده شو خلک شاید ډیر خلک پویګم نه دوی په دې باور دي چې دا دوی حق ده
زه دا نه وایم چې دا په کامله توګه لمن ځوړل شوې دي خو د اطلاعات فرهنګ وزارت هم غلې نه ده نس په دې اړه باندې خپل هڅې جاری ساتلې دي خپل هڅې روانه ساتلې دي
خو اوس پندې ډول د ډراما هم د ستولېږي باس ور سره کوم خلکو ته ورسیږي فکر کوي د دې پیغامونو یو تاثیر موجود وي
بالکل رسنۍ چې او بیا رادیوګانې پر رسنۍ کې خصوصا چې په هر کور کې شته دي او غږ رسیږي ډیره مهمه ونډه د رسنیو د په دې دا ډول رواجونو په لمنځه وړلو کې د ټولنې په اصلاح کې ډیره ونډه د رسنیو ده. نو رسنۍ باید خپل هغه ملي وجیبه په دې اړوند باندې ترسره کړي.
مومن صاحب تاسو سره پاتې کېږو بیا هم، اما اوریدونکو ته هم زو چون شمیرې مورته بیان کړي دي. لومړی اوریدونکو شاکر فراهی در سره اړیکه نیولې ده. فراهی صاحب ډیر زیات په خیر راغلی، پوهیږم چې زموږ سره تل موضوع تعقیبوي، ډرامه تعقیبوي، ستاسو نظر اورو.
بله استاد زران ته تاسو ګرام مت سلامونه او نیک ویلی باندې کوم. ډیر واخیر حاضر وند د دې ریجی مې خو حالات شو سره اوس بخښنه غواړم. سلامونه او نیک ویلی درته باندې کوم.
مهرباني خیر اوسه. مونږ فکر کوچ د زمونږ لاین بوخت دی، اړیکه بوخت ده، په دې خاطر د فرای اړیکه نه نیول کیو. خیر نن را سره وصلې ډرامې نه د څه د کړي فرای سه؟
بله د ډرامې څخه مې داس د کړي کی په اسلامي ټولنه کې شته د څه حقوق لري. ډیر موضوعات دي چې تاسو په ډرامو کې ډیر باسنه پر شه د شوزو پر دغه پر حقوق کېږي. خو زه به بل خراب کړم، ملما صاحب څخه مې هم دا ارزو او دا غوښتنه ده چې شوزو تر اوسه په دغه فیسبوک فرهنګي ټولنه کې تر اوسه دغه تنه چې تاسو سوي چې عام خلک په دې وپوهېږي چې شوزو څه حقوق لري. په دا 15 کال کې کچېری پر دې موضوع باندې لږ کار شوی و، هره دوه کال درې کال پر دې باندې اصلي کار شوی وای. نو اوس به عام مسلمانان خصوصا د شهرو د اطرافو د ټول به په دې پوهېدلې وای چې ښځه دغه حقوق په ټولنه کې او په کورنۍ خدمت کې دغه حقوق لري چې باید ښځې ته په ډېر درنه سترګه وکتل شي، ځکه چې د انسان خپل نر انسان زېږولی دی او ښځې تربیه ورکړې ده. که دا ښځه نه وای نو اوس به نو ما و تا و
او دا په داس حال کې ده چې یو انتقاد دا موجود دی چې د دې موضوع څخه بلعکس بل ډول استفاده شوې ده، یعنی د ښځو موجودیت ته یو بل ډول نظر کتل کېږي. ډېره مهرباني ستاسو اړیکې نه یو بل اوریدونکي هم اخلو، منتظر پاتې شوی دی په لاین کې. ډېر زیات په خیر راغلی خپرونې ته. مهرباني خپله مو ځان معرفي کړئ، کوم ځای نه اړیکه نیولې، ویل مو څه دي؟
ډېر زیات مننه زدران صاحب، نبی الله زابلیم د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د شیګان د کلي اوسیدونکی. خدای
نبی الله ډیر وخت نه وي په دې هیله چې سفرونه او د کورته تک دار څه په خیر تمام شي وي. په خیر راغلی خبرونه ته بیرته. تاسو غږیز پیغامونه موږ ته را رسیدلی دي، خو په لنډه کې مو تاسو نه دا ځل دا پوښتنه کوله چې تاسو خپل سیمې ته هم تللی وو، هلته خلک د دا ډول پیغامونو څخه چې د راډیو له لارې خپرېږي څومره پوه شوي دي؟
بله زبران صاحب، ما چې کوم وخت دا ډرامه شروع شوې ده په اړوندې بحث شروع شوې ده، له هغې ورځې تر نن ورځې پورې اورم. او په کلي او بندې کښې مو هم تعقیبول، هلته هم ډېرو خلکو بس یعنې په غرنیو سیمو په سره سیمو کښې خاص ستاسو ډرامه تعقیب کېږي، ډېر په غور سره اورېدل کېږي. خو څه شي ما ډېر پرېزده کړي دي، ډېر څه مې پرېزده کړي دي. خو
بله د اوریدونکو اړیکه وشلې ده، نه پوهېږم چې مشکل په څه کې و. خو خیر موږ ته ځینو اوریدونکو پیغامونه هم پرېښي، وروسته دې ته هم راځو. اوریدونکي تاسو ته ویل چې خپله پوښتنه وکړه، تکرار نه کوم. بله
بالکل، زه د دې ورور
فراهی،
بالکل د فراهی صاحب د خبرې په اړوند ویلی شم چې اسلام د ښځې حق بالکل د نن څخه 1400 کاله وړاندې ثابت کړی دی او ښځې ته خپل حق ورکړی دی. نو ډېره دنده د زمنګ د سیمې د ملای مامان د چون زمنګ
ټولدل ته تاسو ته راشو بیرته پر سنیو کې یز پزینو نورو زینو کې د خوزو څ ډول ونده فکر نه کوي. دی بل عکس د خوزو هغه اهمیت ته تاثیر ورکړي.
تاسو هدف دا ده چې په ادارات کې یا په
سنیو کې د ظاهری دل څ ډول یا په حکومتدارۍ کې انتقاد یو موجود دی چې دوی څ ډول
منګ ګوري منګ د کله شاته لاړ شو او هغه د سنی وخت سره مقایسه کو. په پارلمان کې منګ د خزو ونډه ثابته ده، په کابینه کې خزینه وزیران لرو، موین صاحبان لرو، د رئیسانو په کچه همداسې راځه. په رسنیو
کې یو انتقاد دا دی چې دغو خلکو خپل فرهنګ نه دی ساتلی، یعنې په رسنیو کې د دوی ظاهری دل هغسې چې زموږ اوریدونکو ویلي دي. فکر کوئ دغه تم تاسو متوجه چې که څوک ظاهریږي څه ډول خپل فرهنګ سره ظاهر شي؟
نو فرهنګ خو در هغه بریده چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت وجیبه ده، هغه تر سره کړی ده. نور څوک چې رسنیو تر ازي هغوی باید د افغاني فرهنګ د خپل سیمې او د خپل هواد دودونه او ټول مسائل په نظر کې
ټول کې فکر نه کوي چې دا ډول ظاهري دلو د خلکو په وړاندې یو ډول کرکه پیدا کړي د چې خپل لونه د تعلیم ته پرې نګدي یا نه څه ډول خلک پوه شي بل اخر چې کا تعلیم کوي دا د حقوق تر لاسه کوي د اصلا حق ده.
اوس زه فکر کوم چې د افغانستان وګړي اکثریت په دې باندې پوه شوي دي چې د تعلیم ګټې څه دي او د تعلیم فائدہ څه ده د خلکو ته. په دې باندې د افغانستان اکثریت پوه شوي دي هغه ځایونو کې چې ستونزې دي موږ به هلته کار کوو تر څو هغه خلک هم په دې
بیرته راځو. د ډرامې موضوع ته هم خو ځینې اوریدونکو موږ ته غږیز پیغامونه پریښي دي. پوښتنه مو دا تر کړې وه چې تاسو له ډرامې څه زده کړي دي. نو درنو اوریدونکو تاسو څه ترې زده کړي؟ 0 اوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره هم ده. نو اوریدونکو پیغامونه اورو.
السلام علیکم. نبیونه زابله ایم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسېدونکی یم. دا وخت له غزنینې بر سره فیلي کیم. د یو کلي زر غږونه ډرامه چې څه وخت شروع شوې ده له هغې ورځې تر نن ورځې اورم خوښه مې ده او خوند ترې اخلم. ډېر څه مې ترې د کلي دي خو ماته چې کومه برخه ډېره جالبه او په زړه پورې وه هغه برخه وه چې بهر ته دولت ته په قاچاق تګ را تګ په اړوند جوړه شوې وه. مخکې زه هم بهر ته په قاچاق تلم او هلته مې کار کوی چې دا ډرامه مې واورېده سره له ځانګړي بحث. له هغې وروسته مې د خارج سفر لغوه کړی او په خپل وطن ګل وطن ګران افغانستان کې مې د خپل ځان دپاره ښایسته ښکلی کار وموندی او اوس خارج ته د سفر دپاره نه ځم. وسلام د الله په امان.
زه د یو کلي زر غږونه ډرامه هر وخت اروم او ډېر څه مې ځینې ترلاسه کړې. یعنې لنډې درته وایم چې مقصود ما دومره شی ځینې ترلاسه کړی چې خپله مې په کور کې د نجونو تعلیم قرآن شروع کړی ده. دا په دې خاطر چې ښځه او نر دواړه تعلیم ته ضرورت لري.
السلام علیکم. کومه خپرونه چې تاسو د یو کله زر غږونه دا خپرونه یو ډېره داسې ټولنیزه خپرونه ده چې په دې کې
بلې ډېره مهرباني. درنو اوردونکو د ډرامې او باسته خلا تاسو ورکوئ. نور څه موضوعات غواړئ؟ نور څه تر زده کول غواړئ؟ ستاسو په سیمو کې د څه شي ضرورت دی؟ د دې لپاره هم اتمن موږ ته خپل نظر پیغام پرېږدئ. شمېره درته وایم 0 اوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. دا له دې عمله چې موږ غواړو د ډرامې کې تاسو نظرونه هم ولرو درته بیانوم. بلې مومن صاحب په ټوله کې د موضوعاتو باندې باس څومره مهم دی څومره ګټور دی ستاسو له نظره؟
لکه څنګه چې مخکې نبیولا ورور اشاره وکړه لزه په دې خبر ډیر زیات خوښ شوم چې د ازادي رادیو د لارې نه د داسې یو کار پریښې ده چې هغه د هیواد ته په زیان وو او د ډرامې څخه که رسنۍ چیرته زمونږ رسنۍ چیرته په همدا ډول باندې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي نو تاسو ګورئ. ما په سر کې یادونه وکړه چې ډیر مسؤلیت د رسنیو دی. د عامه افکارو په اصلاح کې رسنۍ ډېره ستره ونډه لري. نو لري نه ده چې زمونږ ټولنه دې ډېر ژر د اصلاح پر لور ولاړ نه شي.
مومن صاحب دا پیغامونه که څه ډول وي ممکن ډېر ګټور وي چې تاسو هلته کار کوئ. ستاسو ستراتیژي او پالیسي څه ده؟ څه ډول کوي ډېر ګټور دي؟
د افغانستان د فرهنګ سره باید برابر وي. همدارنګه د افغانی ټولنې د افکارو د اصلاح لپاره باید په دې پیغامونو کې ځای ورکول شوی وي. لکه څنګه چې دا د قاچاق یا خارج ته د قاچاقي ډول ته مخنیوی ول شوی ده یا مخکې چې ما د ډرامې یو برخه واوریدله چې په پاره کې د دیموکراسي پاړه باندې خبره کې د ټاکنو پاړه باندې خبره کې
بل مومن صاحب اوردون کې هم اخلو ورسته اوردون کې دا شکیلا فکر کوم لکابل نه اړیکه را سره نیولې ده. ډیر زیات په خیر راغلی چې ورسته اړیکه ستاسو ده خبرونه ته په خیر راغلی.
السلام علیکم. زه درم چې ستړم چې سارم خیر.
وعلیکم السلام. سحر او جمعه ستاسو په خیر وي. مهرباني ستاسو نظر او که پښتنه لری د اطلاعاتو فرنګ وزارت ویان را سره دی او که نظر لری زمونږ د ډرامې او بحث پاړه چې څومره مهم ګټور او څومره ترز د کړی د لتا سره ورو.
مننه کوم چې دران چې تاسو مل مته هم سلامونه وني کې وړاندې کوم خو زه دغه نظر درکوم چې تاسو د درامین ما موجود دغه دکړل چې خوین دي یو اسلامي حق لري باید تعلیم وکړي درس وایي په یو څه باندې پوسی په هنه یو رڼا ده او بل په خوین باندې دغه ما تاسو په کې اوریدلی چې خوین دي په کوم عمر کې واده وکړي دکېږي انتخاب نه منل کېږي وایي دا شرم ده دا معایب ده د موږ په ټولنه کې چې خوین دي په خپل انتخاب باندې یو نه خپل انتخاب باندې کوزه واده وکړي ولورتي تاسو چې لګیږئ دا ټول داراواده داروایت نه لري دا نه جایز ده جواز نه لري باید هیڅ کله داونی ته وینا کوي تر دې کېږي مننه کوم تاسو
له راځنه بلې شکیلا روشن شکیلا روشن که تاسو نه پښتنه وکم په دې برخه کې د علماو سره مونږ ډیر بحث کړی دوی نظرونه ډیر مهم او که د حقوقي کارپوهانو نظر ته خلک ډیر ګوري
نه زه ان سی دی او کوکو نه ذکر زیات دی
او علماء سره مونږ بحث کړی او دا موضوع لروانی لحاظ هم څېړلی یار موضوع ډیره مهرباني چې تاسو مونږ سره ډرامه او بحث کې برخه اخلي تاسو له نظرونو ته په تمه یو مننه خود خبرونه وخت پاتې رسیدي د خدای په مان تاسو شکیلا تاسو ته مو منصب تاسو نو ورسته پیغام اورو چې د خبرونه وخت هم پاتې رسیدي دا موضوع راغونډ کو د تاسو پلان څنګه دی چې داسې برنامه تاسو تقویه کې کلی ولسونو ته لاړ شئ اول ته عامه پوهاوی ورکړئ
ډېره مننه زه خو خپل پلان ځکه وخت کم دی نشم ټول زه به خپل پیغام د وزارت په استازیتوب باندې ویم چې ولور مخنیوی باید وشي د قومي مشرانو څخه مې هیله داده او د ملا امامانو څخه مې هیله داده چې د ولور په مخنیوي کې د ناوړه رواجونو په مخنیوي کې همدارنګه خارج ته د ځوانانو د قاچاق په مخنیوي کې د والدینو څخه مې هیله داده د تعلیم د رواجولو خصوصا د انجنونو د پاره باید دوی خپل هڅه ګړندې
وسي. ته مهرباني درنوردونکو زمونږ سره دا ونه د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي محمد صابر مومند و چې د ډرامې او باس پاړه مور سره باس ترلو.